آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزی یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ په ادلب کې نظامی حملې مخ په زیاتېدو دي، او ملګری ملتونه کوشش کوي چې دغه جګړه د سیاسي خبرو د لارې حل کړي. په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې په کوششونو کې د امریکا خارجه وزارت ته د مشورو لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد غوره کېدل بهترین انتخاب دی، مګر یو څه مشکلات هم پکې شته دي. دغه سرګندونې ډاکټر فاروق اعظم د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې کړي دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تقریبا 8 میلیون افغانان په خپل وطن کې د سختو نارامیو، غربت، بیکاری او د وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو نه وتلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا یو غټ انکشاف دی چې سږ کال شمالي کوریا د خپل وطن د جوړېدلو دا یو مکلیزي په موقع په عسکري رسمي گذشت کې د اوږده واټن بالستیکي توغندې تیر نه کړل، او پرون هم د روسیې په ډیرو لویو ښارونو کې خلکو د تقاعد د امتیازاتو د کمولو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی و، او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي چې تقریبا 8 میلیون افغانان په خپل ملک کې د سختو نارامیو، غربت، بیکاری او د وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو نه وتلي دي. د مهاجرو د ادارې عالي کمشنر فلیپو ګرانډي چې پرون پاکستان او افغانستان ته تللی و، د بسپنه ورکوونکو نه غوښتي دي چې د افغانانو سره په خپلو مالي مرستو او د سولې په راوستلو کې کومک وکړي. ښاغلی ګرانډي په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې هلته په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ټورستي حملې زیاتې شوې دي. ښاغلی ګرانډي ویلي دي چې د 1 میلیون ثبت شو افغان مهاجرو په شمول تقریبا 3 میلیون افغانان په ایران کې ژوند کوي. همدغه راز په پاکستان کې ثبت شوي او غیر ثبت شوي تقریبا 3 میلیون افغانان پراته دي. مګر د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د مهاجرو د ادارې کمشنر ته اطمینان ورکړی چې د هغه حکومت په زور بیرته خپل وطن ته د افغانانو د استولو سره مخالفت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا یو غټ انکشاف دی چې سږ کال شمالي کوریا په خپل روسي عسکري رسمي گذشت کې اټومي وسلې تیرې نه کړې. هغه له ټرمپ چې کوشش کوي شمالي کوریا خپل اټومي وسلې ختم کړي، د شمالي کوریا د مشر نه په دې مننه وکړه چې سږ کال د خپل ملک د جوړېدلو د یو مکلیزي په موقع په عسکري رسمي گذشت کې د اوږده واټن بالستیکي توغندې تیر نه کړل. په دغه رسمي گذشت کې دغه ملک بیلوبیلو قطعاتو برخه اخیستې وه. پرون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د تقاعد د امتیازاتو د کمولو په خلاف خلکو مظاهرې جوړې کړې وې. د مسکو په شمول د روسیې په غټو ښارونو کې پرونی مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې خپل رایه اچي. جمهور رئیس پوتین یو کال مخکې د تقاعد د قانوني عمر موده لوړه کړه، خو د روسانو اکثریت د تقاعد په قانون کې د هر ډول اصلاحاتو مخالف دي او وایي چې د تقاعد موجوده عمر دې په خپل حال وساتل شي. مظاهرې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالني په غوښتنه رابلل شوې وې. هغه په خپله ځکه له مظاهرو کوونکو سره ملګری نه شو چې په زندان کې دی. پولیسو هغه د کرملین مخکې ته په یوې غیر قانوني مظاهرې کې د ګډون کولو په تور په 10 ورځو باندې محکوم کړی و. الکسی ناولینی، ښاغلی پوتین او د هغه ملګري د 13 کلونو په دوران کې د ملي شتمنیو په غلا کولو او د خلکو د اساسي حقوقو په غصب کولو تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت د روسي هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې امریکا د سوریې په ختیځ کې په هغو نظامي هدفونو چې د ملکیانو په یوې سیمه کې دي سپین فاسفورس کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو نتاق شان رابرټسن پر نوویل چې موږ ته هیڅ داسې قسم رپورټ نه دی رارسېدلی، او نه هلته حتی زموږ یو عسکري ټولګی هم د فاسفورسو د استعمال په وسایلو سنبال نه دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې پرون د یکشنبه په ورځ په سویډن کې پارلماني انتخاباتو شول، هلته د سویډن د ډیموکراټانو په نوم د یوه متعصب خلاص ګوند محبوبیت زیات شوی دی او د هغه هیواد تر ټولو غټ سیاسي ګوند ګڼل کیږي. دا ګوند له اروپایي اتحاد نه د سویډن د ویستلو او د مهاجرو د قبلولو د پالیسۍ بندول غواړي. د ابتدایي نتایجو نه داسې ښکاري چې دغه ګوند به زیاتې رایې وګټي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې دا خبره سمه نه ده چې چین غواړي پاکستان په پورونو کې ډوب کړي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره یو ځای د یوه مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې کړې ده.
خبرونه مو اوریدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت تا. په داسې حال کې چې په ادلب کې نظامی حمله مخ په زیاتې دودی، ملګری ملتونه کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. لیسا شلاین رپورت را لګلې. زامن محمد دې درته ولې
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف رپورت ورکړی د په سوریه کې څه باندې وکالان جنگ له درونه یو خونځه لپاره غورځولې دي. دغه رپورټر نو وایي ډېر خونځې تباه یا ویجاړ شوي دي، په داسې حال کې چې په نورو خونځیو کې بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. په روان جنگ کې د نظامي مقاصدو لپاره له خونځیو نه کار اخیستل کیږي چې د اټکل له مخې 500,000 کسان پکې وژل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي په روان کال کې څه باندې 60 خونځیو باندې حمله شوي دي. دغه اداره وایي د بنیادي کارونو د ویجاړولو باوجود د ښوونکو او بودیجې کمواله د خو بیا هم ماشومان د دې شوق لري چې کله ورته زمینه برابره شي ښوونځي ته ځي. دغه راپورټ وایي ښوونځي په یوه نارامه فضا کې دوی ته د آرامۍ احساس ورکوي. مګر د یونیسف نتا کریستوف بلوراک وایي دا مخ په زیاتېدونکي توګه مشکله ده او په ځینو مواردو کې د ماشومان لپاره ناممکنه ده. د ادلب په ګډون چې هلته نظامي فعالیت ورځ په ورځ زیاتېږي د جنګ په سیمو کې ښوونځیو ته ولاړ شي. بولراک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In Idlib, schools opened ahead of schedule in an effort to gain more instruction time as schooling is often suspended because of insecurity, shelling and violence. An estimated 400,000 school children, including 70,000 internally displaced students, began the school year on 1st
September. Idlib ki khunzi la taqsim awqat na da mkha la de la para pranistul shulu che da hidayat la para dir waqt paida shi. د بی امنیتۍ د توپخانې د ډزو او تاوتریخوالي په علت اکثره خونځي ځنډول شوي وو. د ننه په هیواد کې د 10,000 بې ځای شوو زده کوونکو په ګډون تقریبا 450,000 زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه تعلیمي کال پیل شوی دی. یونیسف رپورټ ورکړی دی په ګاونډي ملکونو کې تقریبا 500,000 سوریایي ماشومان زده کړې نشي کولی، علت یې د بودیجې کموالی دی. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی که ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نشي نو د استثمار کېدو، په کم عمر کې د واده کولو، په پاوس کې د استخدام کېدو او د سخت کار کولو خطر شته. یونیسف وایي په روان کال کې په سوریه کې د ښوونځیو د فعالولو لپاره 135 میلیونو ډالرو او په 50 ګاونډیو ملکونو کې چې مهاجر پکې دیره دي د تعلیمي پروګرامونو لپاره 512 میلیونه ډالر لوته ضرورت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې په کوششونو کې د امریکا د خارجه وزارت ته د مشورو لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد غوره کول بهترین انتخاب دی، مګر یو څه مشکلات هم پکې شته. ډاکټر فاروق اعظم چې ډاکټر خلیلزاد ډیر خپېجنی وای، په دې مشکلاتو کې به یو تر ټولو غټ مشکل دا وي چې په افغانستان کې افغانان سره جوړ کړي.
څه مشکلات هم سم ته هغه دا دی چې پاکستان سره به ځکه د موقف معلوم دی، دا یو مشکل دی. بل مشکل دا دی چې افغانستان کې اوازه اوس خرابه شوی ده چې حکومت ډیر مشکلات لري، اداره ډیر سره خرابه ده. هغه څه چې د په بون کې فکر کاوه د هغه تقریبا زیاته سامه چې اوس نه ده، نو په دې ترتیب سره به دته اسانه کارم نه وي. یعنی د افغانستان په مورد کې وارد سړی دی په حیث مشاور د وزارت خارجه، دا یو ښه انتخاب دی، خو ډیر مشکلات به هم مخته لري.
تاسو دې مشکلاتو کې د پاکستان خبره میاده کړه چې د موقف د پاکستان باره کې معلوم دی، سو وخت مخکې چې د کانګرس کې خبرې وکړې هم دی دغه 2013 کال کې، نو سوال دا دی چې دا به د پاکستان سره په دې مسایلو باندې غږیږي، دا به ورته یو غټ مشکلی
فکر ډیر نه کوم. د ځکه چې دای خو مشاور دی، کدای سي چې پاکستان په مورید کې اوس ډیر پوهوي چې څنګه د پاکستان سره معامله اوسي نسبت ډیرو خلکو ته. د ځکه چې د ډیر لارې تجربه کړې دي، چې هغه کاري ورکړي دي، لارې تجربه کړې چې کار یې نه دی ورکړي، نو کدای سي چې دا وایي مشوره ورکړي، کدای سي کامیاب وي. په خو خو د امریکای پالیسی په افغانستان کې پر جنگ متمرکز و، او جنگ دا و چې د پاکستان خوی غل چې ته داس وکاو دا وسکا. اوس خو امریکا سره ده چې ټرمپ په ډول سر کې ډیر ناری واجه چې زه جنگ کوم. اوس امریکا په دې قانع ده چې نه، دا جنگ نسی وړای، دا جنگ باید بند چې د جنگ ختمېدو پالیسی وي. بیا خو نو کدای شي چې دغه ډیپلوماسي چې د پاکستان سره د پدې کې متغیر راشي.
د افغانستان خبره مو کړه چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په داخل کې ډېر مشکلات دي، او تاسو د خبره مو کړه چې د بن په کانفرنس کې د مرکزی رول لرلو، دغه تجربه په اساس به اوس د داخل کې چې افغانستان کې د سیاستونو په اړه کې داخلي او خارجي سیاست باره کې اختلافات موجود دي، خپل د سیاست مدارانو ترمنځ دغه د افغانستان د حکومت د جوړېدو مسله د ټولو ته چې وګوري دیک به دیسو وکړی شي لار به راو بسی ورته
چې دغه هغه مهم او ډیره مشکله وظیفه هم دغه
ښه
چې کدی په نور شان کې ډیر اوغنه مشکلات نیوي لکه د افغانانو د په جوړېدو کې. دا ځکه چې په اول سر کې بون کې چې دا حکومت جوړ سو هغه د شپږ جمع دوه حکومت توس موږ د امسایګانو او د امریکای او د روسیې پر ازا داسې حکومت هغه اوس هغه باید قرار قرار ملي سي. دغه پروسه متاسفانه په دغول سکال کې سمور رانغله چې د خارجانو حکومت دي چې د وګړو په خوښه او د وګړو په منافع او په تامین کې جوړ شوی دا کې ملي تامین سره تلفیق ورکول سي. دغه کې دا هم غربیان او هم همسایگان او هم خلک بازیګران چې په دنن افغانستان کې هغه په کې کامیاب نشو. دا مشکل دغه د یو سره پیدا دي چې دغه ترانزیشن دغه انتقال دا سمونه سو او اوس په افغانستان کې ډیر وازه خرابه ده، او کېدای شي دا د خلیزات تر ټولو سخت وظیفه
ده. طالبانو مشر د امریکا چې کوم ستراتیژي او پالیسی د دغه رد کړی ده، طالب دریز معلوم دی هغه د خارجي قوتونو موجودیت ده په افغانستان کې. د امریکا خبره ده چې دلته یو باثبات حکومت وي، دوی په دې مسلې باندې هم غږیږي، او اوس په دې اخر وختونو کې د امریکا د مقاماتو او د طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه هم راغلل. دې مسله کې خلیزات اسانتیا شته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یا مشکل ده؟ دا هم
زه وایم چې دا د افغانستان د داخلي د حکومت سره جوړېدو په نسبت نسبتا اسانه ده. ځکه چې د امریکای پالیسی اوس تغیر ده. دا اول واری وو چې د امریکای وزیر خارجه معاون هغه شزاغه ورسره طالبانو سره وکتل. په خوا قطعا امریکا نه حاضر ده چې د طالبانو سره وګوري، او ویل د کابل د حکومت سره وګوري. دا ځکه که موږ ورسره وګورو بیا خو موږ اشغالګر ثابت شو. خو اوس دی واقعیتونه دا درک چې که اشغالګر ثابتیږي یا نه ثابتیږي هغه جلا خبر دی. واقعیت دا دی چې باید خبرې وکړي او یو لار پیدا شي. امریکا اوس اراده کړی ده چې دا لار پیدا شي، چنانچې حتی هغه کسان چې د طالب سر سرسخت دشمنان دي، شمال ائتلاف چې په حکومت کې حاکم دي، جمعیت نور نور دا ګرد سره یو ځای کیږي، وایي موږ د طالبانو سر خبرې کوو.
یعنی طالبان هم اوس په دې باندې پوهېدلې دي. ستاسې په نظر طالبان به هم اوس د نورو ملکونو لخوا یا د نورو منابعو لخوا چې تمویلېدل، حتی د تمویل نه به یې غاړه وغړوي، مګر واقعیت نه به غاړه ونه غړوي چې افغانستان کې سوله باید راشي، دوی باید سولې کاروان کې ورګډ شي؟ نه، نظامی کاروان.
خبره دا چې د تیر تجربې څخه که طالبان دي که غیر طالبان فکر کوي چې که امریکا ووته لکه روس چې ووتي په افغانستان کې جنګونه سوه په حکومت کې د دې څه بیریږي د یو خلا د یو داسې حالت شنو چې د ځان ساتي او زموږ همسایګان هم هغوی پوهېږي چې امریکا یو طاقت دی که دا ووتي بیا به د همسایګانو په منځ کې پر افغانستان باندې رقابت وي او دا رقابت به ډېر تخریبي وي نو هغوی هم د دې څخه ځان ساتي زه فکر کوم چې که یو کامیابه ډیپلوماسي وسي نو نتایج به یې نسبتاً ښه او کېدای شي خلیزات پکې کامیاب وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی د جګړې او د بودیجې د جدي کموالي په علت د سوریې د 4 میلیونو ماشومانو چې خونځو ته د تللو عمر لري یوازې 5 میلیونې په روانه میاشت کې خونځو ته ځي. لیسا شلاین رپورټ رالیږلی. سامن محمدي درته لولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی د په سوریې کې څه باندې 2 کلن جنگ له درونه یو خونځی له کاره غورځولی دی. دغه رپورټر نو وایي ډېر ښوونځي تباه یا ویجاړ شوي دي په داسې حال کې چې په نورو ښوونځیو کې بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. په روان جنگ کې د نظامي مقاصدو لپاره له ښوونځیو نه کار اخیستلی کیږي چې د اټکل له مخې 500,000 کسان پکې وژل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي په روان کال کې څه باندې 60 ښوونځیو باندې حملې شوي دي. دغه اداره وایي د بنیادي کارونو د ویجاړولو باوجود د ښوونکو او بودیجې کموالی د خو بیا هم ماشومان د دې شوق لري چې کله ورته زمینه برابره شي ښوونځیو ته ځي. دغه رپورټ وایي ښوونځي په یوه نارامه فضا کې دوی ته د آرامۍ احساس ورکوي. مګر د یونیسف نتا کریسټوف بلوراک وایي دا مخ په زیاتېدونکي توګه مشکله ده او په ځینو مواردو کې د ماشومانو لپاره ناممکنه ده د لیپ په ګډون چې هلته نظامي فعالیت ورځ په ورځ زیاتېږي د جنګ په سیمو کې ښوونځیو ته ولاړ شي. بولراک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In Idlib, schools opened ahead of schedule in an effort to gain more instruction time as schooling is often suspended because of insecurity, shelling and violence. An estimated 400,000 school children, including 70,000 internally displaced students, began the school year on
1st September. In Idlib, خونځي له تقسیم اوقات نه د مخه له دې لپاره پرانستل شلو چې د هدایت لپاره ډیر وخت پیدا شي. د بې امنیتۍ د توپخانې د ډزو او تاوتریخوالي په علت اکثره ښوونځي ځنډول شوي وو. دننه په هیواد کې د 10,000 بې ځای شوو زده کوونکو په ګډون تقریبا 450,000 زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه تعلیمي کال پیل شوی دی. یونیسف رپورټ ورکړی دی په ګاونډي ملکونو کې تقریبا 500,000 سوریایي ماشومان زده کړې نشي کولی. علت یې د بودیجې کموالی دی. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی که ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نشي نو د استثمار کېدو په کم عمر کې د واده کولو په پاوس کې د استخدام کېدو او د سخت کار کولو خطر شته. یونیسف وایي په روان کال کې په سوریې کې د ښوونځیو د فعالولو لپاره 135 میلیونو ډالرو او په 50 ګاونډیو ملکونو کې چې مهاجر پکې دیره دي د تعلیمي پروګرامونو لپاره 512 میلیونه ډالر لوته ضرورت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اکثره وخت داسې فکر کیږي چې هر ورځ د کم ډوز اسپرین خوړل کولی شي هغه کسانو ته ګټور وي چې د زړه حمله پرې کېدی شي او یا پرې تېره شوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر کسان د سرخوږي او د ځان د درد د ښه کېدو لپاره اسپرین خوري خو ډاکټران هم له ډېرې مودې راهیسې هغو کسانو ته د ټیټ ډوز اسپرین د خوړلو وړاندیز کوي چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته یې تېره کړې وي.
دا روښانه ده کومو کسانو چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته تیره کړي وي کولی شي هر ورځ د ماشومانو یو سپرین وخوري. دا ډیره مهمه ده او کولی شي په راتلونکي کې ستاسو سره د زړه د حملې او دماغي سکتې د رامنځته کېدو احتمالات کم کړي.
خو اوس پراخې څېړنې شوي چې آیا اسپرین کولی شي د زړه د مشکلاتو مخه ونیسي. په دې اړه د دریو څېړنو پایلې منفي دي. په یوې څېړنه کې د وینې د لوړ فشار، لوړ کولیسترول او د سګریټو د څکولو له امله په منځنۍ کچه د زړه پر 2000 ناروغانو څېړنه شوې او دې کار څرګنده کړې چې هیڅ ګټه نه درلوده. دا ممکن د دې له وجې وي چې دوی د خطر د کمېدو لپاره نور درمل کارولي وي.
انسان ته متوجه خطر کېدای شي د وخت په تیریدو او همدارنګه د خطر د فکتورونو د تشخیص او د علایمو د معلومېدو پر مهال هغو ته پاملرنه بدل کړي.
یو بل څېړنه چې د شکرې ناروغۍ پر 15000 لویانو شوې څرګنده کړې چې د اسپرین خوړل د شدید خونریزۍ خطر ډېروي.
همدارنګه په شدید خونریزۍ کې د خطر کابو 10% زیاتوالی ولید. بناً خونریزۍ ډېره بده وه چې ستاسو سرحد یې روغتون ته ورسوه. په ځانګړي ډول د کولمو، دماغ او یا هم سترګو ته خونریزۍ چې کولی شي ستاسو بینایي له خطر سره مخ کړي.
ډاکټرانو د همدې مطالعاتو پر بنسټ چې نتایج روانونه د اروپای ټولنې د زړه په ټولنه کې خپاره شول، خپل سپارښتنې نه دي بدلې کړې. ډاکټران وایي اسپرین کولای شي له هغو کسانو سره چې د زړه ناروغي لري مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یو کښته په استرالیا کې د سیدنی بندر ته داخله شوې ده چې د اقلیم د بدلون بیرغونو وربندې رپیږي. په موکړې د فلمور سر رپورت ته زمين مومندې د تلولي
د چاپیرال د ساتونکو پیغام چې د سیدنی له بندر نه خپور شو د درست نړۍ په خارګوټو او خارونو کې انګازې وکړې. په داسې حال کې چې مبارزینو د زهرجن ګاز استعمال د بندولو غوښتنه کوله. استرالیا د برېښنا په تولید کې د ډبرو په سکرو متکی ده، مګر فعالان وای دا باید په هغه نړیوال فشار کې شامل شي چې د نوي کولو وړ انرژي باندې اچوي. لیکن د کانبرا حکومت د ملي برېښنا هغه پلان لغوه کړ چې د دې په اساس زهرجن ګاز کمېده او د پاک انرژي سکتور یې تقویه کوه. او ځینې وکیلان لاسترنې نه غواړي دغه هیواد باید د اقلیم په باره کې د پاریس له موافقې نه ووځي، دې له چې د استرالیا د زهرجن ګاز په صنعت باندې تاثیر کوي. استرالیا او نوی زلاند په دې هفته کې د بحر کاهل د نورو هیوادونو سره په ګډه اعلان وکړ چې اقلیم په سیمه کې ټاپو وزمه هیوادونو ته تر ټولو ستر ګواښ دی. د بحر الکاهل د ټاپوګانو د فورم عمومي منشي ډیمی میک ټیلر انوای
د پیسیفیک کانتریز ار ویری کمیټډ ټو د پاریس اګریمنت بیکوز اټس پارامانټ فور د سروایوول اف د پیسیفیک.
د هیوادونو د پاریس موافقې ته متحد دي ځکه چې دا د بحر الکاهل د بقا لپاره مهمه ده. سیمایز مشران وای د اقلیم بدلون لا په خوا د سمندرګي د سطح لوړیدلو او د طوفانونو راتللو لارې په سیمه باندې تاثیر کړی دی. د کیرباتی په خوانه جمهور رئیس انوت اتانګ وای نسمنه مجموعه جزایر فشار لاندې دي. انتوګ وای
in the south we are getting some very severe droughts are beginning to impact on some of the islands and so all of this is happening, the erosion and the need to continue to protect the coast.
موږ په جنوب کې د ډېرې سخت وچکالۍ سره مخامخ یو چې په ځینو ټاپوګانو باندې تاثیر کړی دی او ځکه نو دا پیښیږي. د ځمکې د خویدلو او د ساحلي سیمو ژغورل ضرور دی که نه دا زموږ خلکو ته ګواښ دی. دا استرالیا د بحر کاهل د سیمې ګاونډي هیوادونه ورنه غواړي چې د زهرجن ګاز په کمولو کې ډیر څه وکړي چې په نړۍ کې تقریبا لوړې درجې ته رسیدلی دی. مګر د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس نپین وای کانبرا د سیمې سره د مرستې ژمنه کړې ده چې د حرارت د ګرمېدو د تاثیر سره ځان برابر کړي. نو وای
In the last couple of years we've committed over $300 million, $200 million of which has already been expended on work focused on adaptation and on resilience and certainly that
موږ په تیرو څو کالو کې د 213 میلیون ډالر ژمنه کړې و چې 120 میلیون د سمولو او مقاومت په کارونو باندې لګیدل دي چې دا په دې هفته کې د خبرو مهمه برخه و. د چاپیریال په ارتباط تقریبا په 100 هیوادونو کې په داسې وخت کې مظاهری وشولی چې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې بل هفته د نړیوال اقلیم عالی غونډه جوړیږي. په دغه عالی غونډه کې به سیاسي او تجارتي مشران او همدغه راز مشهور شخصیتونه له حکومتونو نه وغواړي چې د اقلیم د بدلون په باره کې ډیر څه وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې خبرداری ورکړی دی چې په ملاوي کې د بشري حقوقو مدافعینو د زیاتو خطرونو سره مخ دي او دا خطرونه ورځ پر ورځ زیاتیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په ملاوي کې د جمهوري ریاست د مقام، د پارلماني او د ایالتي شوراګانو د انتخاباتو وخت د هغو خلکو د پاره د خطرونو نه ډک دی چې کوشش کوي د ملاوي مقامات حساب و کتاب ته اړ باسي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د 2019 کال د مې په میاشت کې شروع شي. د بشر د حقوقو د ادارې رپورټونه وایي چې په تیر هفته کې د بشر د حقوقو او د بیا آبادۍ په یو مرکز باندې د ملاوي په پایتخت کې سخت حمله شوې ده. رپورټونه وایي چې حمله کوونکو د دغه ادارې محافظین سخت وهلي او بیا یې د ادارې مرکزي دفتر ته د پټرول یو بم ورچولی چې په نتیجه کې په هغه دفتر کې سخت اور ولګېده. د بشر د حقوقو د ټولنې و نتاقه لیز ټروسل وایي چې په تیرو څو هفتو کې یو زیات شمیر د بشر د حقوقو مدافعینو ته تهدیدونه شوي دي. هغه وایي حتی د بشر د حقوقو یو مبارز ته د مرګ ګواښ هغه وخت وشو چې هغه په ملاوي کې د اداري فساد په ضد یو راپور خپور کړ. هغه وایي کله چې هغه پولیسو ته شکایت وکړ نو پولیسو د هغه دغه عرض ته هیڅ توجه ونه کړه او د هغه د حفاظت لپاره یې هم هیڅ ونه کړل. هغه وایي
We're also concerned about an emerging pattern of threats and violence against women members of parliament.
په همدې توګه موږ د پارلمان د خزینه غړو او نور استادو په باب چې د سختو تهدیدونو او د تشدد سره مخامختي سخت اندېښنه لرو. د مثال په ډول د پارلمان د وی غړې موټر ته د ملک په جنوب کې د منګوچی په سیمه کې ورچول شو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د ملاوي مقامات د تاسولي چې د بشر د حقوقو مدافعینو د حملو او هغوی ته د ګواښونو د ورکولو د مسؤولو کسانو په باب تحقیقات پیل کاندي او هم باید هغوی په یوې سالمې او محفوظ فضا کې خپل کار ته دوام ورکړی شي. له بلې خوا د امریکا یو بل خبریال موکی ادوان د کامیرون د لیمانی د سیمې نه په خپل راپور کې ویلي دي چې د کامیرون په شمال کې د نایجیریا سرحد ته نږدې سلویخ مکتبونه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ګواښونو له کبله تړل شوي وو بیرته خلاص شوي دي. دا اول ځل دی چې د لیمانی سیمې د یو مکتب شاګردان د څلورو کلونو نه وروستو ښوونځي ته ځي او خپل دوستان ویني. دا ښوونځی چې زمونږ خبریال هلته ورغلی په دې هفته کې خلاص شو او مقامات وایي چې هلته د نایجیریا سرحد سره نږدې په دغه سیمه کې اوس امنیت ښه دی. د کیمرون مقامات وایي د بوکو حرام په سلګونو ملیشو د دغه ښوونځي په شمول د لیمانی د سیم په ډیرو ښوونځیو حملې کړې وې او ورونه ورته اچولي وو. یو شاګرد ابراهیم ناصورو د دغه مکتب د تړلو په وخت کې نه حقلن وو. د هغه مور او پلار همسایه کلی ته تښتیدلی وو او هلته ابراهیم په دې نه و بریالی شوی چې خپل سبق ته دوام ورکړي. هغه وایي کله چې هغه ته وویل شو چې په لیمانی کې د دوی ښوونځی بیرته خلاص شوی نو هغه د خوشحالۍ نه په چغو لاس پورې کړ ځکه چې هغه به اوس خپل سبق ته دوام ورکړي. په تیر کال کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو د کموالي له کبله د کیمرون مقاماتو د ټولو خلکو نه چې د خپلو کورونو نه وتلي وو غوښتي دي چې بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او خپل بچي مکتبونو ته واستوي ځکه چې عسکر د دغو ښوونځیو حفاظت هم کوي. مګر تر اوسه پورې د کیمرون د حکومت په دغو وعدو ډیرو خلکو باور نه دی کړی او یوازې د 20% شاګردانو مور او پلار خپل کورونو ته راستانه شوي چې خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. د شاګردانو نه علاوه ډیر استادان هم غیر حاضر دي. په یوه سن کې یو استاد اډسن ابونا وایي سره له دې چې حکومت استادانو ته د هغوی د حفاظت پوره اطمینان ورکړی مګر بیا هم ډیر استادان دې ته زړه نه ښه کوي چې راستانه شي. د کیمرون حکومت غیر حاضر استادانو ته دوه هفتې وخت ورکړی چې راشي او خپلې وظیفې اشغال کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونې ته غوږ شئ.